نحمده ونسلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننم إن شاء الله مونغ نوي سورة شروكو، سورة النحل مكية، أو اولا به مونږ د دې لفظي ترجمه کوو او بیا به تفسیر کوو ان شاء الله. او زمونږ نننی آیتونه دي د آیا نمبر 1 نه واخله د 21 پوری، یعنی د اولنی آیت نه واخله د 20 آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتا را رسیدلې دی امرو حکم الله د الله تعالی، فلا فسما تستعجلوه تو زر غواړه دا، سبحانه پاک دی هغه، وتعالى او اوچت دی، عما د هغه سنه چې یشرکون هغوی شریک جوړوي، ینزلو هغه نازلوي، الملائکه فرشتې، بالروح سره د وحي، من امره د خپل حکم سره، علا من په چا باندې چې یشاء هغه غواړي، من عباده د خپلو بندیانو نه، ان چې انذرو تو ویروې په بریکټ کې ولیکئ خلق، چې انه بېشکه هغه لا نشته اله بل اله الا مگر انا همزو فتقونی پس ویریگه زمانه، خلق هغو پیدا کرل السماواتی آسمانونا والارض اوزمکا بالحق سرد حق، تعالا اوچت دی عما ده ها سنچی یشرکون هغوی شریک جوڑوی، خلق هغو پیدا کرو الانسان انسان من نطفت دیوی نطفینا، فإذا بيا ناساپا هو هغا خصيمون جگرمارشو مبين خپخکارا، والانعام او ساروی خلقها هغو پیدا کرل هغا، لكم ستاسو دا پارا فيها پهغيكي دفعون دا گرمي سامان دي، ومنافع او فائديدي، ومنها او دهغينا تأكلون تاسو خري، ولكم او ستاسو دپارا فيها فهغيكي جمال خايست، حين كم وقتشي تريحون تاسو دماخام دسرولو نفس راولي، وحين او كم وقتشي تسرحون تاسو دسهر سرولو لبوزي، وتحملوا او هغوي اوري اثقالكم بارون استاسو يعني بوجون استاسو، الى بلد طرفت دهاغ خار لم نا تكونوا شوي تاسو بالغيه رسيده هغيتا، الا مگر بشق سرد مشقت الانفس دزانونو، انفس چدينو داد النفس جمده، ان بشك ربكم رب ستاسو لرؤوف البتر دير شفقت والده، رحيم دير رحم كول والده، والخيل او اسنا، والبغال او قچر، والحمير او خرو لتركبوها زكا چه تاسو سرلي كوي په غيبان دي، وزينه او زينتهم دي، ويخلق او هاغبا پیدا کری ما هاغچی لا نا تعلمون تاسو علم لري، وعلى الله اهم پا اللا باندی ده قصدو نغا یعنی سیده السبیلی لارا و منها او پاغی کی زینی پا بریکت کیو لکه لاری جائر تگیدی. ولو او کچری شاء هغو اختی لهداکم البته لارا بای خیلی و تاسو اجمعین طولتا. هو هم هغده الذي چاچی انزلا را او راولی یعنی نازلی کری من السماء دا آسماننا ماء ابو لكم ستاسو دا پارا منه دا هغينا شراب سكلي ومنه او دا هغينا شجر وندي فيه پهغيكي تسيمون تاسو سروي فبريكات كيوليكي ساروي ينبتو هغا زرغنوي لكم ستاسو دا پارا به سر دا هغي الزرع فصلنا والزيتون او زيتون يعني خونان والنخيل او دكجر وني والاعناب او انجور ومن كل او دهر قسمنا الثمرات ميبي ان بشك في ذلك فديك لآية البتي ونخد لقوم دها خلق دبارة يتفكرون چي غور او فكر كوي وسخر او هغو تابیکړه لکم ستاسو دپاره اللیل شپه والنهار او رز والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات تابع کړې شوي دي بامره د هغو د حکم سره ان بشک فی ذلک پدیکی لآیات البته نخیدی لقوم دها خلق دپارا یعقلون چې عقل لري د دې روټ عین قاف او لام وما او سوچی ذرا هغو خارو کړل لکم ستاسو دپارا فی الارض پزمکه کی مختلفا مختلف دی الوانه رنگونه د هغې ان بشك في ذلك فديك لآية البتي ونخد لقوم لها خلق دبارة يذكرون شه نصيحت قبلوي وهو او هم هغد الذي چاچي سخر تابيكرو البحر سمندر لتأكل زكا چتا سخري منه دهغينا لحما وخا طريا تازا وتستخرجوا او تاسرا اوباسي منه دهغينا حلية كالي تلبسونها تاسو اچويهغا وترى او تاسو غوري الفلك كشتي مواخرة فبريكت كيوليكي ابو شلوي راروانيوي فيه پهغيكي ولتبتغو او زكا چي تاسو تلاش كري من فضله داغو دا فضل سرم ولعلكم او زكا چي تاسو تشكرون تاسو شكر ادا كوي والقى او هغو اغرزول في الارض فزمككي رواسيا غرونا ان چي تميدا فبريكت كيو لكينا هغا خوزي يعني دخبل زينا موكيجي بكم سرستاسو وأنهارا أو نهرنا وسبلا أو لاري لعلكم زكة تاسو تهتدون تاسو لارا بياممي وعلامات أو علامات يعني نخي وبالنجم أو سردستور هم حغي يهتدون حغي لارا بياممي أفمن آيا ولي هغا فبريكت كيوليكي چي يخلقو پيدا كوي كمن فشان ده غده لا يخلق نا پیدا كوي افلا آیا پسنا تذكرون تاسو نصيحات قبل وي وإن او كچري تعدو تاسو شمار والغواري دا لفظ تعدادنا ياد ساتي
نعمتا نعمتنا
الله دا الله تعالى لا تحصوها نشي تاسو شمار وليهغا إن بشك الله الله تعالى لغفور البتر دير بخني والدي أو رحيم دير رحم كولو والدي والله أو الله تعالى يعلم علم لري ما سوچی تو سر رونا تاسو پټوي د دې روټې سین رورا و ما او سوچی تعلنون تاسو ظاهروي اعلان لفظ هم د دې نه دی اکثر چې اعلان شي نو یو خبره ظاهره شي والذین او سوک چې یدعون هغوی رابلي من دونی سوای الله د الله نه لا یخلقون نشي هغوی پیدا کولی شیئا سشی وهم او هغوی یخلقون هغوی پیدا کیږي دا لفظ چې دی دا مجهول دی یعنی بل څوک هغوی پیدا کوي یعنی دلته اشاره الله تعالی طرف ته ده اموات مړودي غیر احیاء ژوندي نه دي وما او نه یشعرون هغوی شعور لري ایانا چې کله به یبعثون هغوی راوچتیږي د دې روټ دی با عین او سا الحمد لله د دې ځای پورې زمون نننی ترجمه ده او اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو تاسو راوباسئ سورة النحل د آیا نمبر 1 د 21 پورې به مونږ آیتونه کوو سورة النحل د دې سورت نوم چې دی نو نحل وایي د ګبین مچۍ ته او دا په آیت نمبر 68 کې دا لفظ راغلی دی د هغې نه اخیستی شوی دی او سورة النحل ته سورة النعم هم ویلی شي ځکه چې په دې کې د الله تعالی د نعمتونو ډیر زیات ذکر شوی دی او دا نعمتونه دلیل دي د الله تعالی د وحدانیت نو په دې وجه باندې دې ته تذکیر بآلاء الله هم ویلی شي آلا وایي نعمتونو ته نو په دې کې مونږ ته یادګیرنه شوې ده د الله تعالی د نعمتونو سره او د النحل یعنی د ګبین دا مچۍ چې ده که نه شهد مچۍ چې ده نو د دې په قرآن پاک کې بل ځای کې نشته دی د دې څو ذکر نه دی راغلی او دا سورت چې دی نو دا د مکی دور د اخیري ورځو دی په هغه ورځو کې نازل شوی دی هغه وخت چې و نو د مسلمانانو لپاره ډیر سخت و یعنی ډیر سخت حالات و په هغوی باندې به ډیر زیات ظلمونه کیدل او ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دی چې دا پوره سورت چې دی مکی دی لیکن په دې کې د آیت 95 نه وایله د 97 پورې یعنی آیت نمبر 95, 96, 97 دا درې آیتونه چې دي نو دا مدني دي او د دې سورت موضوع چې دی نو دا په توحید باندې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله راغلی د الله تعالی فیصله د اتا لفظ فعل ماضی دی فعل ماضی هغه کار ته وایي چې په تیر وخت کې شوی وي تاسو ګورئ دا سورت په یوه ډېره مختلفه طریقه سره شروع شو ځینې سورتونه د حروف مقطعات سره شروع شوي وو ځینې د قرآن د عظمت سره لیکن د دې د شروع کېدو انداز مختلف دی چې د الله تعالی فیصله راغلې ده فلا تستعجلوه نو تاسو مه غواړئ دا په تادۍ سره یعنی تندۍ سره تاسو تلوار مه کوئ د دې په غوښتلو کې د اتا لفظ استعمال شوی دی دلته چې دا فیصله شوې ده یعنی د دې په راتلو کې هیڅ شک نشته چې کله الله تعالی د یو کار فیصله وکړي نو هغه بیا څوک نشي وروسته کولی چې کله تاسو چاته یو کار حواله کړئ او د هغو په هغه خبره یقین وي نو هغه تاسو ته وایي چې بس چی وشو ستاسو کار لا شوی نه وي لیکن هغه وایي بس وشو بې فکره اوسه اوس به دا کار خامخا کیږي دا خو له انساني خبرې دي خو چې الله تعالی کله د یو کار کولو فیصله وکړي نو هغه بیا نه وروسته کیږي اوس سوال دا دی چې دا داسې څه کار دی چې د هغې په باره کې الله تعالی وفرمایل چې د الله تعالی فیصله راغلې ده تاسو هغه زر ولې غواړئ نو د دې په باره کې اولنۍ رای د الله تعالی د عذاب ده کفار مکه به وي چې ته مونږ ته هر وخت وي چې د الله عذاب به راشي د الله عذاب به راشي په تاسو باندې نو مونږ خو ډېرې نو مونږ خو د ډېرې مودې راسې په دې انتظار کې وو، خو تر نن ورځې پورې سو عذاب مونږ نه دی لیدلی. دا هسې خالي دمکیانې دي، د خولې خبرې دي، هیڅ عذاب نشته. او خنداګانې او پیشاړې به یې کولې چې دا تو چې مونږ ته د دومره مودې راسې لګیا یې او مونږ ویروې، نو هغه به کله راځي؟ نو بیا دا آیت نازل شو چې د الله تعالی فیصله راغلې ده، او واقعي بیا قرآن راغلی و. د دې نه لږ وروسته بیا مسلمانانو هجرت کړی و او جنګ وشو چې په هغې کې د کافرانو غټ غټ سرداران قتل شوي وو، او کور په کور ماتم شو بیا. نو دا یو غټ عذاب و د کفاری مکه د پاره. د هغوی چې د ټولو نه کوم اوچت سرداران وو، د هغوی سرداری ختمې شوې بیا، د هغوی ډېر غټ نقصان شوی و. او د دې دویمه معنه چې ده، نو د هغې اشاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت طرف ته ده، چې د الله تعالی فیصله وشوه او هجرت کېدو والا دی. ځکه چې دا صورت هم د مکی دور د اخیرو ورځو دی، او چې څنګه هجرت وشي نو بیا خو ستاسو د بربادۍ ورځې را روانې دي. ځکه چې تر څو پورې په یو قوم کې نبی موجود وي، نو الله تعالی بیا په هغه قوم باندې عذاب نه رالیږي. لیکن چې کله نبی وزي، نو بیا د هغوی ورځې شمارلی شوي، بیا جنګي بدر وشو او د هغوی سرداران ختم شول. دریمه د امر الله معنه ده قیامت. دریمه معنی څه ده؟ قیامت. د قیامت فیصله راغلې ده. قیامت دومره یقیني دی، هغوی به وی چې ته وی چې تاسو به د مرګ نه پس را پاسئ. نو مونږ ته لږ ووایا چې دا به کله راځي، او خنداګانې به یې کولې چې قیامت راوله کنه، قیامت راوله کنه، زری راوله، مونږ خو په انتظار کې ناست یو، استغفر الله. نو هغوی ته وویلی شو چې فکر مه کوئ، د قیامت فیصله شوې ده او دا ډېر زر راتلو والا دی. تاسو تلوار ولې کوئ؟ هغه خو ډېر نږدې دی، او واقعي قیامت نږدې دی. ځکه چې د یو انسان مرګ د هغو قیامت دی. لیکن د دې نه علاوه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بواسط، یعنی الله تعالی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالیږلی و، نو دا د قیامت په نښو کې یوه نښه ده. په بخاری کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زو او قیامت د دوو ګوتو په شان یو. دوه ګوتې یو ځای کړې او د اشارې سره یې وفرمایل چې زمانه پس د قیامت راتلل داسې نږدې دی. او د دې آیت په باره کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل په اصل کې د قیامت د نښو نه یوه نښه ده. او چې بیا کله جبرائیل علیه السلام را ولېږلی شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته، نو آسمان والو ته علم شوی و چې د ځمکې والو د ختمېدو وخت نږدې دی. الله اکبر. د دې نه پته لګي چې قیامت اوس لرې نه دی. الله تعالی هسې هم فرمایلی دي په سوره انبیا کې اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. د خلکو د حساب وخت را نږدې راغی. په دې څه چلو شو چې بیا هم د غفلت نه مخ ګرځوي، بیا هم غفلتونه نه پرېږدي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما په هغه ذات قسم، د چا په لاس کې چې زما جان دی، دوه سړي به کپړه کلا وهي او هغه به یې لا نه وي نغاړلي، یعنی هغوی به د خپل ژوند په یو عام روزګار کې لګېدلی وي. یو سړی به خپل هوز ډکوي، د اوبو هوز چې وي، لیکن دا غینه به هیڅ هم اونسکي. یو کس به د خپلې اوښې نه پیل وشي او دا غینه به اونسکی شي. خلک به په خپلو کارونو کې مشغول او مصروف وي، او ناڅاپه به قیامت راشي. نو قیامت دومره نږدې دی، او ستاسو د تادی یا تلوار په وجه د نشي مخکې کېدی یا وروسته کېدی. نو زمونږ د ټولو د پاره دا څومره د سوچ خبره ده چې مونږ د قیامت انتظار کوو چې اوس به دا نښه پوره شي، نو قیامت به راځي. بس تاسو دا خبره یاد ساتئ چې ډېر نږدې دی، بس دا لرې مه ګڼئ. تاسو ته هغه لرې ښکاري، او الله تعالی فرمایي چې هغه نږدې دی. سبحانه وتعالی عما یشرکون، پاک دی هغه او اوچت دی هغه د دینه چې هغوی ورسره شریک جوړوي، یعنی ستاسو چې کوم سوچ دی، کومې عقیدې مو جوړې کړې دي، د شرک چې کومې خبرې دي، نو د هغې نه الله پاک دی. دا څومره چې باطل نظریات او عقیدې دي، نعوذ بالله، کله خلک هغو له ښځه جوړوي او کله اولاد، هغو له خلکو لوڼه جوړې کړې دي. دا ټولې کمزورۍ دي چې دوی یې د الله سره لګوي. وتعالی او الله تعالی د دې ټولو نه اوچت دی. الله تعالی د دې هر څه نه بې نیازه دی، لا پروا دی. څوک د اور عبادت کوي، څوک د انور پوجه کوي، نو الله تعالی د دې هر څه د پاسه دی. هغه پاک دی د دې ټولو طریقو نه، د شرک چې کومې طریقې خلکو جوړې کړې دي. ینزل الملائکه بالروح، هغه نازلوي فرشتې سره د روح. دا روح څه شی دی؟ د دې په باره کې هم یو څو رایې دي. ځینې مفسرین وایي چې د دې نه جبرائیل علیه السلام مراد دی، او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه مراد وحی ده. اکرمه رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه مراد نبوت دی. حسن او قتاده فرمایي چې د دې مطلب دی رحمت. ابن زید فرمایي چې د دې نه مراد دی قرآن، او قرآن ته روح په دې وجه هم ویلی شوی دی. لکه څنګه چې جسم د روح سره ژوندی وي، دغه شان دین د قرآن سره ژوندی دی. او دا څومره ښکلې خبره ده چې د قرآن په ذریعه دین ژوندی کیږي. ځکه که تاسو دین ژوندی کول غواړئ، نو د قرآن سره تعلق جوړ کړئ. نو الله تعالی وفرمایل چې هغو چې دا غو د نازل شوی فرشتې سره د روح، نو دا روح د وحی سره نازل شو. او جبرائیل علیه السلام ته هم روح الامین ویلی شي، او روح القدس هم ورته ویلی شي. نو دا غو سره یې نازل کړو، یا د قرآن سره یې نازل کړې فرشتې، نو هغه وحی شو کنه، یا یې نبوت او رحمت ورکړو راویلېږو. که دا ټولې خبرې رایوځي شي، او که د روح نه وحی مراد واخیستی شي، نو دا ټولې خبرې ترینه مراد راتلی شي. اوس روح ولې وویلی شو وحی ته؟ دا هم ډیره دلچسپه خبره ده. لکه ما چې درته دا خبره اوس وکړه چې وحی څه ده، دا قرآن، دا ژوند دی. لکه څنګه چې د دې روح سره موږ ژوندي یو، دا کوم سول چې دی، کوم روح چې دی، د دې سره جسم ژوندی وي، او که په یو جسم کې روح نه وي، نو هغه مړ وي. دا شان ده وحی زموږ لپاره د روح په شان ده، زموږ د دین او زموږ د ایمان لپاره. د دې نه بغیر دین نشي پاتې کېدی. کاش چې ټول خلک په دې خبره پوه شوي، نو څومره به ښه وي. د خلکو خیال دی چې زموږ دین ډېر ښه روان دی، او د قرآن سره د هغوی د سره تعلق نه وي، نو بغیر د روح نه جسم بیا څنګه وي؟ سوچ کوئ، نو دا غوی دین او ایمان هم بیا هغه شان وي. الله تعالی خپلې نښې موږ ته ښیي، لیکن کو کتو والا سترګې کلاو کړي، نو پوهه به شي. نو وحی څومره ضروري ده، او دغه شان د دې قرآن علم هم ډېر ضروري دی د انسان لپاره. نو الله تعالی دا روح نازل کړو من امره، د خپل حکم سره، علی من یشاء من عباده، د چا دپاره چې هغه وغواړي د خپلو بندیانو نه. قریشي مکه به اعتراض کوو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ولې قرآن نازل شو، دوته ولې نبوت میلاو شو. په قریشي کې داسې غټ غټ سرداران دي، ولید بن مغیره دی، نو په کار ده چې دا قرآن په دې سردارانو نازل شوی وي. ایله بیله یې دې منتخب کړو. نو الله تعالی فرمایي چې دا زما فیصله ده چې هغه څوک هم غواړي نو منتخب کولی شي. د آدم علیه السلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې صرف او صرف د الله تعالی فیصله ده. دا نه د عبادت سره میلاویږي چې یو کس ډېر عبادت ګزار و، نو ځکه الله تعالی دې د نبوت لپاره منتخب کړو. نو دا داسې نه وي، دا الله تعالی د مخکې نه چوز کړی وي. دا د محنت په وجه نه میلاویږي چې یو کس دې هغه محنت کوي نو هغه ته میلاو شو. نه، الله تعالی بنده منتخب کوي د دې دپاره. او دغه شان د انبیا نه پس الله تعالی چې د چا دپاره وغواړي نو هغوی منتخب کړي. دا د وحی علم، دا د قرآن علم، دا نور. د دې سره چې هغه کومه سینه روښانه کول غواړي نو هغه روښانه کړي. او سبحان الله، الله تعالی تاسو د دې دپاره منتخب کړي، په دې باندې د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوي، ځکه چې دا څومره غټ نعمت دی تاسو د دې اندازه نه شئ لګولی. نو الله تعالی چوز کوي د خپلو بندیانو نه چې څوک هغه خوښ کړي، چې څوک هغه منتخب کړي، یعنی الله تعالی د دې دپاره خلق چنوي. کوم پیغمبران چې منتخب شوي وو او کوم پیغمبران چې راغلل، نو دا د الله تعالی ورکړه ده. هغو ته د چانه د تپوس کولو ضرورت نشته، او هغوی له الله تعالی څه حکم ورکړی وو؟ ان انذرو، چې تاسو انذار کوئ، خلک خبرداره کوئ، هغوی وویروئ. ګوره، الله تعالی د خپلو بندیانو سره ډېر محبت کوي، ځکه هغه وخت په وخت د انسانیت د هدایت دپاره، د هغوی د ګایډنس دپاره، د خبردارولو دپاره خپل پیغمبران را ولېږل. خبرداري د څه دپاره ورکړی کېږي؟ یو مثال به واخلو. یو بنده اعلان کوي چې اور لګېدلی دی او دې طرف ته را روان دی، دا د خبرداري یو وارنینګ. دې ته تاسو ویرول هم ویلی شئ او خبرداري ورکول هم. انذار وایي د یو ویرې والا یا نقصان ورکولو والا څیز نه بنده خبردارول، آګاه کول کو هغه اور وي یا بل داسې څه شی وي، کو هغه د دشمن فوج وي چې یو ملک طرف ته راځي. ای خلکه راویښ شئ، ای خلکه منډه کړئ او وځئ، تیاری وکړئ، دشمن را روان دی. هم دا انذار دی. او الله تعالی چې د قیامت کومه ورځ یخې ده د حساب دپاره، هلته به سزاګانې هم وي، هلته جهنم هم دی او هلته عذاب هم دی. نو الله تعالی فرمایي چې د دې ورځې نه خلک خبردار کړئ، چې ای خلکه پاسئ، تیاری وکړئ، خپل ځانونه بچ کړئ د هغه اور نه، د هغه سزاګانو نه. او ټول پیغمبران د انذار دپاره راغلي وو، ویرول کېږي د یو ویرې واله څیز نه. اوس کو خلک وایي چې ویرول مه کوئ، نو ګورئ، دا خو د پیغمبرانو کار وو، هغوی به خلک خبردارول. که څوک ستاسو سره خیرخواهي کوي او ویروي مو، نو په دې کې فایده ستاسو خپله ده. چې کله خلک وایي چې موږ مه ویروئ، نو یا خو د هغوی ایمان نه وي، یقیني نه وي چې داسې یو شی شته، او یا هغوی اورېدل نه غواړي. د دې مطلب دی چې بیا ستاسو په جهنم او د هغې په عذابونو باندې یقین نشته، او یا تاسو وایې چې ځای به رابه شي، ګورو به ورسره. د دنیا په معامله کې زموږ سره د سبا څومره فکر وي، د بچو د فیوچر، د هغوی د ودونو پورې زموږ فکرونه وي. د سلو سلو کالو پلانینګس کوو، او چې کوم ځای ته د همیشه د پاره تلل دي، نو د هغې متعلق څه اورېدل نه غواړي. نو هغوی وویروئ، انه لا اله، چې بې شکه نشته څوک اله، الا انا فاتقوني، مګر هم زویم اله، زما نه ویریږئ او زما تقوا اختیار کړئ. دا خبره یاده ساتئ چې اله صرف یو دی، نو منئ د هغو او ویریږئ د هغونه چې هغه رانه ناراضه نشي. خلق السماوات والارض بالحق، هغه پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه د حق سره. څه مطلب د حق سره؟ یعنی با مقصد، د مقصد سره. یعنی الله تعالی دا د خاص مقصد د پاره پیدا کړي دي. په دنیا کې چې څه هم الله تعالی پیدا کړي دي، نو د هغه هر څه مقصد دی. پاغې مونږ نه پوهیږو، لیکن د هغې مقصد شته، د هغې ضرورت شته. په دې کارخانه قدرت کې یو شی هم بیکاره نه دی جوړ کړی الله تعالی. نو آسمانونه الله تعالی د مقصد سره پیدا کړي دي، ځمکه هم د مقصد سره پیدا کړي ده. چې څومره هم سیزونه دي، په دې کې د هغو ټول مقصد دی. نو ای انسانه، تو خو هم د یو مقصد دپاره پیدا شوی یې. دویمه د حق معنه ده چې یو شی څنګه پیدا کول پکارو، نو هم هغه شانې پیدا کړی دی. چې څنګه شکل یې پکار وو، څومره سایز یې پکار وو، چې څنګه رنګ د هغې پکار وو، چې څومره فاصله پکې پکار وه. یو مثال به واخلو، لکه ستوري دي، سیارې دي، چې چېرته هغوی له کېدل پکار وو، نو هغوی هم هلته دي. چې په څومره تعداد کې پکار دي، نو هم هغمره دي، د حق سره دي. او په هغې کې چې کومه هارمنی ده، کومه هم آهنګي ده، نو هغه هم د حق سره ده. الله اکبر! لکه نمر په دومره فاصله کې پکار وو، د دومره سایز پکار وو، او د دومره اور سره پکار وو چې دومره اور وي پکې، چې د هغې سره په دنیا کې د ژوند آثار پیدا شي. نو هم هغه شان الله تعالی جوړ کړی دی. کولاری وی نو هم به مساله وه کونیزدې وی نو هم به مساله وه تعالى عما یشرکون ډېر اوچت دی د هغې نه یعنی د الله تعالی ذات چې دی هغه ډېر اوچت دی چې هغوی د هغوی شریکان جوړوي. الله اکبر. هغه برابر نه دی بلکې هغه ډېر اوچت دی. دا دوی چې کوم شرک کوي سوچ کوي خالق او مخلوق چرته برابر کیدی شي چې خالق او مخلوق برابر شي نو هغه بیا خالق خو نه شو. خلق الانسان من نطفه هغه پیدا کړو انسان د یوې نطفې نه د څښا اوبو د قطرې نه چې هغه په کپړه باندې ولګي نو د بنده ترېنه کرکه کېږي او هغه وینځي بنده. فاذا او بیا چې کله یو انسان الله تعالی د یوې نطفې نه پیدا کړو او چې هغه څنګه لوی شو چې کله د هغو عقل او پوهه راغله چې کله د هغو شعور راغی لیدل او کتل یې شروع کړل خبرې کول یې زده کړل او په دلیلونو ورکولو باندې پوهه شو نو وهو خصیم مبین نو هغه بیا جګړې کول شروع کړې جګړ مار شو ښه پخکاره جنگ ببر شو. د الله تعالی په معامله کې بحثونه کول شروع کړل. اے انسانه ته لږ د خپل ځان په پیدایښت سوچ وکړه کنه ته څه شی وې اخر لږ خو وګوره کنه ستا نه خپل حیثیت هیر شو چې ستا څه حیثیت و چې الله تعالی ته دې دنیا ته راویستې عقل یې درکړو پوهه یې درکړه وجود یې درکړو سترګې او غوږونه یې درکړل شعور یې درله درکړو د دې هر څه د راتلو نه پس تا د هغو سره جګړې شروع کړې د هغو سره دې بحثونه کول شروع کړو هغو له دې دلیلونه ورکول شروع کړل هغو ته دې خبرې کول شروع کړې چې زه به څنګه راپاسم چې خاوره شم. د الله نه لری لری تختې هغو ته نږدې کېدل نه غواړې او داسې بحثونه خلق کوي. دا آیت داسې خلکو ته بیانول پکار دي چې څوک ایتیست دي او یا چې هغوی الله تعالی ته نږدې کېدل نه غواړي د چا په زړونو کې چې د الله سبحانه وتعالی محبت نه وي هغوی الله تعالی طرف ته توجه نه کوي. لږ سوچ خو دې وکړي که نه لږ سوچ خو وکړئ که نه چې د څه څیز نه ستاسو رب تاسو پیدا کړي یې. خپل ځان ته خو لږ وګوره خپل حیثیت ته لږ وګوره خپل ځان ته د دې آیت په رڼا کې لږ وګوره ته څه شی وې کوچا یو نطفه لیدلې وي نو هغه دې سوچ وکړي چې دا وم زه دا دې زما حیثیت زما اصل او د دې نه پس خبرې شروع کړي چې کله تاسو یو نوکر له په خپل کور کې ځای ورکړئ د هغو سره مدد وکړئ او چې کله هغه په خپلو خپو ودرېږي او تاسو ته خبرې کول شروع کړي نو تاسو به بیا څه محسوسوئ او دا خو صرف یو نوکر دی هغه خو ستاسو شان انسان دی او تاسو سره د احسان معامله وکړه او سوچ کوئ چې هغه رب چې کله تاسو هیڅ هم نه وئ هغو تاسو له وجود درکړو. ته د مور په خېټه کې په درې تیارو کې وې هلته یې ستا پرورش وکړو هغو ته وپاللې نهه میاشتې د مور په خېټه کې. هغه وخت مور ته هم پته نه وه چې څه دي زما په خېټه کې او بیا یې دنیا ته د راتلو لاره اسانه کړه ستا دپاره او بیا چې کله دنیا ته راغلې نو د مور د سینې نه یې ستا دپاره د شودو انتظام وکړو. سبحان الله چې زما بنده دنیا ته راغې څنګه به خوري د هغو سره خو لا غاښونه نشته لا کتې نشي لا ګرځېدې نشي تو هسې یو بوټی وې. نو د مور او پلار په زړونو کې ستا دپاره محبت واچوو چې هغوی ستا حفاظت وکړي. ځینې ځناور وي چې هغوی د خپلو بچو خیال نه ساتي لکه خپلې هګۍ یعنی اګز خوري لکه مونږ چې د ځینو میانو په باره کې ویلي وو کچرې دغه شان معاملې د انسان سره کړې وې نو بیا به خلکو خپل بچي غورځول په کچره کې چې د شپې به بچو هغوی تنګول نو ډیران ته به یې غورځول چې د هغوی یخني کېدی ګرمي کېدی کو هغوی لواندو پراته وې کو هغوی بیمار وې او د مور او پلار یې پروا نه وې لیکن الله تعالی داسې محبت واچوه په زړونو کې چې هر مور او پلار ته خپل بچی ډېر خوږ وي ډېر ګران وي. د دغه اولاد دپاره د هغه مور او پلار ټوله منډه ترړوي کارونه کوي جابونه کوي او هر شی په خپلو بچو باندې خوري هغوی له ورکوي او خوشحالیږي او داسې د محبت سره هغوی خپل بچي لویوي. داسې محبت هغه رب ایښی دی د هغوی په زړونو کې او سوچ کوئ چې کله د بنده هوش راشي نو هغه په هغه رب پوری خبری شروع کړي. هغه یې نوی خوښ او هغه نه غواړي چې دغه رب دې زمونږ په ژوند کې مداخلت وکړي، انټرفیرنس دې وکړي. هغه دې د مسجد د حده پورې وي او باقي ژوند زمونږ خپل دی. چې مونږ څه کول غواړو نو هغه به کوو. مونږ نه خوښوو چې خلک دې مونږ له حکمونه را کوي، چې مونږ له دې څوک حکمونه را کوي چې داسې وکړه هغسې وکړه. مونږ ته یې څوک نه وایي. دا زما ژوند دی او مرضی هم زما خپله پکار ده چې څنګه ژوند تیروما نو تیروم به. داسې خبرې کوي، بیا بحثونه کوي، دومره خبرې زده کړي. دا تا څنګه خبرې زده کړي؟ هغه خصیم مبین شي، داسې جګړمار چې د یوې نه پس بله جګړه کوي. د خلکو خبرو ته لږ وګورئ، هغوی د قینچو په شان ژبې چلوي، څومره لوی لوی خبرې کوي. دا تو چې کومې نمونه خبرې کوې، کوستا رب وغواړي نو دا ځمکه شتولی شي او تا پکې لاندې غورځولی شي. بیا به سا هم نشي اخیستې. د مهي په شان به لاس پې وهې. کو هغه یو کون ووایي نو ستا سا بندېدی شي. نو ستا دومره جرت دی هغو ته داسې خبرې کوې؟ او دا خو داغو حلم دی او داغو صبر دی چې تا برداشت کوي. دا هم داغو محبت او شفقت دی. دا داغو برداشت دی چې د دومره خبرو باوجود هغو تا له مهلت تر کړی دی، صرف د دې دپاره چې کو سبا چرته دوله عقل راشي او دی ما ته واپس شي او معافي وغواړي چې د دو عقل او پوهه نشته نو هغه یې پرېږدي. لیکن ای بنده، ته څومره شرپسند دی او خپل اوقات در نه هیر دي. تو ویسو او هغه کوم ځای ته ورسولی او هغه تو اشرف المخلوقات جوړ کړی، تالی مقام در کړو. الله اکبر، لږ په دې خبره خو سوچ وکړئ. دا نن چې مونږ کوم آیتونه وایو، دا ډیر د تدبر آیتونه دي. دا ډیر د تدبر آیتونه دي. دا د زړه سره د لوستلو آیتونه دي. سوچ کوئ، دا قرآن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په روح باندې نازل شوی دی. او چا چې دا وحی راوړی وه نو هغه څوک و؟ هغه هم روح و. ټوله سلسله د روح ده. کچرې دا تاسو د روح سره وانخلی او په غوږونه یې صرف واورئ او یادولی شروع کړئ، نو بیا تاسو هغه لطف نشئ محسوسولی. دا په زړه باندې د اخیستو شی دی. بیا به هله تاسو د دې په مزه باندې پوه شئ. دا د یو زړه نه وته او بل زړه ته ورسېده دا وحی. په دې باندې ټول هفته تدبر کوئ، د دې نه سبق اخلئ. الله تعالی فرمایي والانعام او ساروي. انعام کوم ساروي دي؟ هغه ساروي لکه غواګانې چې دي، میخې دي، بیزې دي، ګډان دي. او نعم وایي اوخته، چې اوښان پکې نه وي که نه نو هغې ته بیا انعام نشي ویلی. نو هغه څارو ته بیا انعام نشي ویلی. نو د اوښ شاملول پکې ضروري دي. ټول څاروي چې په دې کې راځي، څاروي یعنی کیټل چې ورته مونږ وایو په انګلیش کې، الله تعالی وفرمایل خلقها، چې هغه پیدا کړل. دا ای جګړمار انسانه، تو لږ سوچ خو وکړه چې الله تعالی ستا دپاره څه څه پیدا کړي دي. خلقها لکم فیها دفء، هغه پیدا کړل ستاسو دپاره، هغه پیدا کړل دا ستاسو دپاره، او په دې کې د ګرمۍ سامان دی ستاسو دپاره. یعنی د دې څارو نه تاسو د خپل ځان دپاره د ګرمولو سامان جوړوئ. کو تاسو وړۍ ته وګورئ، دغه شان سرمنده فر دی. سوچ کوئ، دا اصلي وړۍ چې ده په دې کې څومره ګرموالی دی او دا څومره قیمتي ده. نن خو سنتټیک کپړې راووتې. مخکې چې کومې خبرې را روانې دي، نو دا رب خپلو ګرانو ته اوروي چې ای انسانه، تو لږ وګوره، ما ستا د پاره څه څه جوړ کړي دي. او په دې کې اولنی شی د انعام په باره کې راغی چې تو زما سره جګړې کوې. تو لږ وګوره، ما ستا د پاره څه څه نه دي پیدا کړي. د یخنۍ نه د بچ کېدو سامان مې درله تیار کړی دی. چې ډېره یخنۍ وي نو ته به څنګه بچ کېدې؟ د څارو د څرمنې نه تاسو وړۍ جوړوئ، د هغې نه سویټرز او کوټونه جوړوئ. دغه شان د څرمنې نه هم او د ښکلي ښکلي فرض نه هم. هغه انسان چې جګړې کوي، الله تعالی ورته خبرې ښیلې دي او طاقت یې ورله ورکړی دی. هغه دې لږ سوچ وکړي چې دا زه څه کوم او رب زما دپاره څه څه کړي دي. هغه کس چې هغه د رب حق نه ادا کوي، هغه پېژني نه، هغه چې د الله نه لري شوی دی هغه دې غور وکړي چې الله تعالی د هغو دپاره څه څه نه دي تیار کړي. دا تاله چې کوم عقل او پوهه درکړې ده نو هغه خو لږ استعمال کړه که نه. صرف ته یې پیدا کړی نه یې بلکې ستا دپاره یې څه څه نه دي پیدا کړي. ومنافع او په دې کې نورې هم ډېرې فائدې دي. ومنها تأکلون او د دې نه تاسو خورئ هم او په دې کې نورې کومې فائدې دي. د دې د ویښتو نه هم تاسو فائدې اوچتوئ او د دې د شاودو نه هم تاسو فائدې اوچتوئ. دا پیچې دي د دې نه ماستو شوملې پنیر کوچ دا ټول هر څه د دې پیو نه جوړېږي. دغه شان د دې غوښه د هغې نه هم تاسو فائدې اوچتوئ. که تاسو په خپلو ملکونو کې قرباني لیدلې وي نو د څاروي یوه حصه هم نه ضایع کېږي. د هغې هر شی د کار وي. د هغې غوښه، د هغې لرې، د هغې شاټینګې آینې، د هغې خپې، د هغې مازغو، ژبه، هر یو شی خوړلې کېږي. او چې کله دا ځناور او چې کله دا د تجارت په طور استعمال شي نو د هغې نه هم د خلکو آمدنی وي. د دې د هډوکو پورې هر شی استعمالیږي بلکې د غوښانو پورې استعمالیږي. دغه شان بیزه چې ده نو هر شپږ میاشتې پس هغه بلار به وي او بیا لنګه شي. نو د هغې نه بیا نورې فائدې د فایدو سامانونه انسان استعمالوي. او تاسو په دې خبره سوچ وکړئ چې کچرې دا څاروي نه وي نو زموږ په فریجونو کې به دا سامان بیا چرته وو؟ لکه کوچ دی، غوړي دی، شاودو دی، ماستو دی، پنیر دی، وارګه دی، شوملې دی، کریم دی. کچرې دا سیزونه نه وي نو دا هر څه به نه وو. او تاسو ته پته ده چې موږ له د یو نعمت قدر څه وخت راځي چې کله نعمت زموږ سره نه وي او د یو څیز قدر موږ له هغه وخت راشي چې کله هغه شی نه وي. لکه چې موږ کیک جوړوو او زموږ سره اګۍ یعنی اګز نه وي. که تاسو په دې ټولو نعمتونو سوچ وکړئ چې کچرې دا نعمت نه وي نو بیا به تاسو له د هغه نعمت قدر درشي. ولکم فیها جمال او په دې کې ستاسو دپاره ښایست دی، ښکلا ده. حین تریحون او حین تسرحون چې کله تاسو د شپې دا د سرولو نه پس راولئ او چې کله تاسو سحر دا سرولو له بوزئ دا ګډې بیزې چې وي نو د دې منظر ډېر زیات ښکلی وي. دا داسې آیتونه دي چې بنده په فارم باندې کینی او ووایي نو هغه وخت به بنده د دې مزه محسوسه کړي. دغه شان تاسو خپل بچي بوزئ په فیلډ ټرپس باندې او چونکې تاسو دا آیتونه وویل نو هغوی د دې آیتونو په تناظر کې پوهه کړئ او واقعي د دې ګډو بیزو چې کوم ریوړ یعنی اخور وي او د هغې سره شپنکې روان وي نو ډېره مزه کوي. او چې کله بیا دا ګډې او بیزې سریږي او سبحان الله تاسو به وګورئ د جمال دا لفظ چې دی که نه نو د دې نه موږ ته د ډېر هر څه پته لګي. جمال حسن ته وایي او حسن صرف دا نه وي چې یو شی په لیدو سره ښایسته ښکاري بلکې یوه وي جسماني ښکلا او دویم وي د هغې مقصد چې هغه مخلوق ته کومه فایده رسوي. او چې د یو څیز صفات ښکلي وي نو هغه هم په جمال کې راځي. لکه چې د یوې ښځې اخلاق ډېر ښه وي نو دا هم د هغې حسن دی. هسې په کتو سره هم ښکلي ده نو دا هم د هغې حسن دی. او هغه چې خلکو ته کومه فایده رسوي نو دا هم د هغې جمال دی. نو په جمال کې درې څیزونه راځي. امام راغب رحمه الله د دې په باره کې فرمایلی دي چې د دې کومه لغوي معنا یې کړې ده یعنی ډکشنری مینینګ چې ډېر زیات حسن ته جمال ویلی شي. په حدیث کې راځي چې الله تعالی جمیل دی او هغه د جمال سره محبت کوي او د نیکۍ تعلق د دې سره نه دی چې بنده دي بېډنګه ګرځي، نه دي ځان سنبالوي او نه دي ځان ښکلی کوي چې زموږ د دنیا سره هیڅ تعلق نشته. نه، جمال د الله تعالی ډېر خوښ دی. نو اوس به د څارو جمال سوی هغوی په کتو کې هم ډېر ښکلي وي، کیوټ وي او هغوی مخلوق له فایده هم ډېره ورکوي او د هغوی صفات هم ډېر ښکلي دي، خلکو له هر څه ورکوي. نو په دواړو طریقو ورته وګورئ. او چونکې ماشومان نیچر ته ډېر خوشحالیږي، د هغوی قدرت ډېر خوښ وي نو هغوی فارم ته ضرور بوزئ. د هغوی بیلډینګس کتل دومره نه وي خوښ بلکې د هغوی دا قدرتي سیزونه زیات خوښ وي او دا زیات انجوی کوي. او چې کله تاسو فارم یا زو ته لاړ شئ او دا ساروی وګورئ لکه بیزا یا اوخ یا غوا میخه، نو دا بندله ډیره مزه ورکوي او دا غوی په یو یو حرکت کتو باندې انسان ته ډیره خوشحالي محسوسیږي. او بیا د چیلی سره لوبي کول د دې خپل یو مزه ده. په اصل کې مونږ په خارونو کې ډیر شلټرډ ژوند تیرو، نو دا ساروی چې وي دا هغې چې کوم مالکان دي هغوی له هم ډیره مزه ورکوي، او کوم خلک چې په سیل تلی وي د دې څارو لیدو له نو هغوی له هم ډیره مزه ورکوي. انسان چې کوم سیزونه جوړ کړي دي هغه بنده له فایده ضرور ورکوي، لکه فریج دی، مایکروویو دی، دا فایده خو ورکوي، لیکن په دې کې هغه جمال نه وي کوم چې په قدرتي سیزونو کې وي او الله جوړ کړي دي. نو دا غدي چې د دې د کتو سره بنده ته ډیره مزه ملاویږي او دا بنده له فایده هم ورکوي. اوس د انعام ټولې فایدې را روانې دي. وتحمل اثقالکم، او دی اوچتوي ستاسو بوجونه الی بلد، طرف ته د خارونو. ګورئ دا ساروي دا ځناور ستاسو بوجونه هم اوچتوي. کچری دا نه وې د صدیانو راشي انسان اوسېدو، دا ګاډي او ریلګاډي خو اوس راغلل، نو انسان به د دې څارو نه فایده اوچتوله. دا بیلګاډي چې به وو، دا بیلګاډي چې به وو، دا ټانګې، د دې په ذریعه انسان به ځمکې اړولې، یعنی لو به کېدو او ګاڼۍ به یې کولې، تیل وغیره به یې ایستل د دې په ذریعه. لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس، یعنی که دا ستاسو سره نه وې او دا بوجونه تاسو اوچتولې نو څومره به ګرانه وه ستاسو دپاره. دومره بوجونه به تاسو نشول وړی، تاسو به بیا ډیر ستړي کېدی کچری دا بارونه تاسو په خپله وړی. یو چې بنده په خپله روان وي او د پاسه یې په ځان سامانونه هم ایښودي وي، د یو ځای نه بل ځای ته وړل څومره ګران کار وي. دا ګاډي خو اوس لږه موده مخکې راووتل، پخوا په زمانه خو ګاډي، ټرکونه او جهازونه نه وو. نن هم ځینې علاقې داسې دي چې هغې ته ګاډي نشي تللی، هلته دا ځناور استعمالیږي.